السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شپې د صفی الله ستن اگزام تاسو هم زموږ غږ له ازادي رادیو اورې په رواني اوساته پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي نن ماخام به د جمهوریت رئیس د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا ویل چې انتخاباتي د ابتدایي نتایج ورسته د جمهوریت رئیس کاندیدان 24 ساعته وخت لري کچیرته د ابتدایي نتایج په اړه کوم شکایت لري هغه ثبت کړي. لدی به هم خبر شي چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې په دې وروستیو کې راکټي حملې زیات شوې دي. د پروګرام د دویمې نیمایي وروستۍ برخه هم تاند څنګ خبرونه اوریدل شي. خو سم پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته چې اسد الله لودین در اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ابتدایي نتیجو له اعلان وروسته هم د 24 ساعتونو لپاره کاندیدان خپل شکایتونه دوی ته ورسولی شي. د هیواد په شمال کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې چارې روانې دي او د نړۍ د اوس صنعتي هیوادونو یا جیوو مشرانو پریکړه وکړه چې پر روسیې به اضافي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې د جمهوریت رئیس د ابتدایي نتیجو په اړه شکایت لري کولی شي له اعلانېدو څخه وروسته تر 24 ساعتونو پورې له دوی سره درس کړي. د دې کمیسیون د تحلیل او بررسۍ مشر صبغت الله تمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په رسیدلو شکایتونو کار کوي او له نهایي نتیجو سره یو ځای به یې نتیجه له خلکو سره شریک کړي.
کار په دغه ابتدایي نتایجو پورې ډېر تړلی نه دی. موږ تر نهایي نتایجو پورې خپل شکایتونو ته رسیدګي کوو، بررسۍ کوو او وروسته بیا خپل تصمیم نیسو. د ابتدایي پایلې چې کله اعلانېږي تر 24 ساعته پورې په دغه ابتدایي پایلو کې چا شکایت درلود هغه هم موږ اخلو.
ټاکل شوی د جمهوریت رئیس د انتخاباتو د 100% شمیرل شو رایو ابتدایي نتیجې نن د ورځې په پای کې خبرې شي. د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته څه باندې 2000 شکایتونه ورسېدلې چې ویل کېږي شاوخوا 900 یې جديدي او ممکن د انتخاباتو په نتیجو اغیز وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې د دوی د ژغورنې ډلو په جوزجان، سرپل او فاریاب کې 2015 کورنۍ چې په سیلاونو کې ګیروي امنځایونو ته انتقال کړي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه دوی ته د تلفاتو کراش میر نه دی معلوم، خو زیات یې کړه چې د ژغورنې چارې یې ګړندۍ کړي دي. دای وایي د پلټنې او ژغورنې ډلې تر اوسه په خپلو فعالیتونو بوخت دي او هغه کسان امنځایونو ته انتقالوي چې ښایي په دې سیلاونو کې زیانمن شوي وي. د راپورونو په اساس د دې شدیدو سیلابونو له امله څه باندې 100 کسان مړه شوي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د جوزجان سیلاب ځپلو ته یو اندازه خوراکي مرستې ویشلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې له پرون مازدیګر تر نن سهاره پورې د پاکستان لخوا دیوران کرښې ته په نږدې پرتو سیمو 14 توغندي راویشتل شوي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل وایي چې دغه توغندي تر ډیره په دانګام ولسوالۍ راغلي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا پاکستانیو پوځیانو د خپلو درنو توپونو خولې د کونړ په لور راړولي او هره ورځ له لاسو زیات توغندي راولي. له تیرو څلورو کلو را په دې خوا د پاکستان پوځ د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وښتي او سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی وو مشرانو پریکړه وکړه چې که روسیا په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د جنوا تړون د ملاتړ لپاره جدي اقدامات ونه کړي اضافي بندیزونه به پرې ولګوي. په دې اړه نن په یو بیان کې ویل شوی د دې لپاره چې راتلونکې میاشت اوکراین آزاد او سوله ییز انتخابات ولري نو د جیوو هیوادونو پریکړه وکړه چې باید په روسیې باندې هدفي بندیزونه زیات کړي. دا بیان په داسې حال کې صادرېږي چې ځینو راپورونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي امریکا او اروپای ټولنه به د اپریل تر 28 پورې پر روسیې چارواکو نوي بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکي اونۍ واشنگټن ته ځي او له بارک اوباما سره په دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین په اړه د روسیې عمل ته متحد ځواب وایي. بلخوا د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتون کې چې څو ودانۍ نیولي وایي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څارون کې چې دوی نیولي د ناټو جاسوسان دي. د بیلتون غوښتونکو لخوا نومول شوي مشر دینس پوشلین ویلي دوی به دغه څارونکي د خپلو زندانی ملګرو په بدل کې خوشی کړي. پوشلین ویلي همدا یوازنۍ لاره ده چې په وسیله به یې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي آزاد شي. معلومه نه ده چې بیلتون غوښتونکو به څومره کسان برمته کړي وو، خو ویل کېږي چې د اوکراین د 15 او د جرمني د 4 عسکرو په ګډون یوه 14 کسیزه ډله د دوی لاسته ورغلې. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د روسیې جیټ جنگي الوتکې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ځله د اوکراین هوایي قلمرو ته داخلي شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان په واشنگتن کې خبريالانو ته پرون وویل چې د دې الوتنو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو ښایي روسي الوتکو به غوښتل چې د اوکراین د رادار سیستم توان معلوم کړي. د امریکا دفاع وزارت دا تایید کړه چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي دوه ورځې مخکې له خپل روسي سیال والیری ګراسمیف سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د دغو خبرو په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. بیا بل پلو د امریکا ولسمشر ویل که چیرته په آسیا کې د امریکا د متحدانو دفاع ته ضرورت پیدا شي نو له خپلو ځواکونو به استفاده وکړي. په ورته وخت کې باراک اوباما شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې اټومي ګواښ یې پیدا کړی دی. اوباما دا څرګندونې نن په جنوبي کوریا کې امریکایي پوځیانو ته د خبرو پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا دولت یو ناوړه دولت وباله چې د ده په وینا د اټومي وسلو پروګرام سره به نور هم منزوي شي. په روسیو کې داسې اندېښنې پیدا شوي دي چې پیونګیانګ غواړي د اټومي وسلو ازموینه وکړي. د امریکا د څارنې یوې موسسې خبر ورکړی دی چې د سټلایټ له تصویرونو داسې ښکاري چې د شمالي کوریا په یو اټومي مرکز کې هڅې زیاتې شوي دي. او وروستی خبر دا چې د مالدوا ولسمشر نیکولای تیموفتی یو ځل بیا د دې هیواد له بیلتون غوښتونکو سیمې ترانډستر څخه د روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. تیموفتی ازادي راډیو ته په مرکه کې د اوکراین په کریمیا سیمه کې د فبروري په میاشت کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د خپل هیواد له 1992 کال بحران سره پرتله کړ او وی ویل
دا
یوای زه غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې په حقیقت کې د مالدوا په جمهوریت کې موږ له دغه سناریو سره په 1992 کال کې مخامخ شو او په خپله خاوره کې روسي ځواکونه لرو چې دا زموږ خوښه نه ده. موږ غواړو چې دا پوځیان ووځي. نړیوال تړونونه هم شته چې له مخې یې باید روسیه خپل ځواکونه د مالدوا له خاورې وباسي، خو داسې نه دي شوي. تیموفتی زیاته کړه چې د ده په باور کې چیرته مالدوا د ناټو د تړون غړی شي امنیتي ستونزې به یې هوارې شي. ده وویل چې له ناټو سره یې هیواد ډېرې ښې اړیکې لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي. د خبرونه بیا هم وګورئ. اول ولید ازادي راډیو پښتو وی پاڼې ته ورشي. پته یې د پی.ای.ټی.کی ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو محلونو د نتایجو پاڼې سیستم ته داخلي شوي او نن به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
نن د ورځې په اوږدو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي.
د بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له ابتدایي نتایجو وروسته د جمهوري ریاست کاندیدان 40 ساعته وخت لري چې په دې اړوند خپل شکایتونه ثبت کړي.
کاندیدان محترمی که نسبت به نتیجه ابتدایی اعتراض دارن فرصت داده میشه تا اعتراض و شکایت های خود درج بکنه.
د کونړ امنیتي چارواکي ویل پرون مازیګر تر نن سهار پورې د پاکستان لخوا دیورند کرښې ته په نږدې پرتو سیمو کې شپاړس توغندي راوشتل شوي او د سرپل چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د وروستۍ سیلاونو له امله د ځاني تلفات د کچې زیاتوالي ته اندېښنه څرګندوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او په لوی خارونو کې په FM /15 باندې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانوي. ټاکل شوی و چې دغه نتایج د سور په څلورمه اعلان شي، خو نن ورځې ته وځنډول شول. د چارو شنونکي وایي د قسمي نتایجو اعلان ته په کتو قوي احتمال شته چې د جمهوري ریاست انتخابات دوهم دور ته لاړ شي. ډېر نور معلومات له کابل رحمت الله افغان پراپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنی نتایج به نن ماښام له شپږو بجو وروسته اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وای نن چې کوم نتایج اعلانیږي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د شکایتونو له څړل کېدو وروسته پکې بدلون راتلای سي. ښاغلي نور وویل د ټولو محلونو د نتایجو پاڼې سیستم ته داخله شوې چې پر اساس به یې نن لومړني نتایج اعلان شي.
نن شنبه د ورځې په اوږدو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د دې لپاره زموږ چمتووالی روان ده.
ښاغلي نور وویل چې په ابتدایي نتایجو کې د هغو څه باندې 1200 محلونو رایې هم شامل دي چې له سره څېړل شوي دي، او د هغو څه کم 800 محلونو رایې هم له سره شمېرل شوي دي چې په محلونو کې د درغلیو او سرغړونو شکونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له محل ویش سره سم ټاکل شوی و د انتخاباتو ابتدایي نتایج د 1400 اعلان شي، خو دا اعلان نن ورځ ته وځنډول شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځ شنبه په ورځ د 2.95% رایو قسمي نتایج اعلان کړل چې عبدالله عبدالله د 3.8% رایو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، او اشرف غنی احمدزی د 2.9% رایو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړی و. د چارو شنونکي وای د قسمي نتایجو اعلان ته په کتو قوي احتمال دل کیږي چې د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي. د سیاسي چارو یو کارپو حاجی سید داود د شنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وویل کچیر اعلان شوی او پاتې رای سره جمع او بیا په کاندیدانو وویشل سي نو یو هم 50 جمع یو رای نشي پوره کولای.
دغه کم نتایج چې اعلان شوی دي تقریبا 2.95% په دې کې چې موږ د احصایې د علم په اساس په دې اتو نفرو باندې دا رای ارزولی دي، نو زما په اند باندې چې دغه نتایج ښایي چې ټول ټاکنې به دویم ځل ته لاړې شي.
ښاغلی داود وویل د هغو شکایتونو څېړنه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته رسیدلي دي دویم دور ته د انتخاباتو د تګ احتمال نور هم غښتلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده لري چې شکایتونه وڅېړي او د خپل کار نتیجه دوی ته واستوي ترڅو د قانون له مخې د 1400 د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې تمه د نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي، له بلې خوا ځینې شنونکي وایي قسمي نتایجو ته په کتو قوي احتمال شته چې د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته لاړ شي. په همدې اړوند به راشو یو بل مطلب ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې د جمهوری ریاست د ابتدایي نتیجو په اړه شکایت لري کولی شي له اعلانېدو څخه وروسته تر 48 ساعتونو پورې له دوی سره خپل شکایت درج کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن غرمه مهال په خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. ناجیه صفی دغه کانفرنس ته ورغلې وه او همدا سټډیو ته راغلی څو نور جزئیات لمر سره شریک کړي. مهرباني.
بلې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان کولای شي چې د ابتدایي پایلو تر اعلان وروسته په دې اړه خپل شکایتونه د کمیسیون سره ثبت کړي. همدارنګه د کمیسیون ویان نادر محسنی سات مخکې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یاد کمیسیون په دې برخه کې پوره چمتووالی لري. اوس به د ښاغلي محسنی په دې اړه څرګندونې وورو.
به مدت 24 ساعت کاندیدان محترمی که نسبت به نتیجه ابتدایی اعتراض دارند فرصت داده میشه تا اعتراض و شکایت های خود به دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنه.
همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دا مهال تقریبا 1.5% شکایتونه سیړل شوی. تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تحلیل او بررسۍ رئیس صبغت الله تمیم ازادي رادیو ته ویلي و چې 1310 شکایتونه تر دې مهال سیړل شوی چې 921 شکایتونه په الف کټګوري کې راځي. نوموړي همدارنګه ویلي و کچېره دغه شکایتونه ثابت شي د انتخاباتو په نتایجو به هم خپل تاثیر ولری. خغلی تمیم ویلی و چې د اتصال وخت مرکزونو او 2.5 محلونو رای هم تر اوسه باطل اعلان شوی.
بلې، ناجیه صافی وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د وروستۍ څرګندونو په اړه یې تاسو ته راپور درکو. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ویل هر هغه څوک چې د جمهوری ریاست د ابتدایي نتایجو په اړه شکایت لري کولی شي د دغې نتیجې له اعلان څخه وروسته تر 48 ساعتونو پورې خپل شکایت ثبت کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کونړ امنیتي چارواکي ویل پرون مازدیګر تر نن سهار پورې د پاکستان لخوا ډیورنډ کرښې ته په نږدې پرتو سیمو کې شپاړس توغندي راویشتل شوي دي. په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري همدا اوس په ژوندۍ بڼه له موږ سره په ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی انوري، مهرباني وکړئ، د دغو راکټونو د ویشتلو په نتیجه کې آیا چاته تلفات اوښتي او که څنګه؟ په لومړي سر کې که دا ووایئ.
نه، تر اوسه خو دغه راکټونو له امله چا ته مالی ځاني زیان نه دی اوښتی. ولې مالی زیانونه اوښتی دي؟ هلته فصلونه دي، همدارنګ باغونه دي، ونې دي، دا هغه خرابې شوي دي، خو ځاني زیان تر اوسه پورې چا ته نه دی اوښتی. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د تېر ماښام نه تر سهار اوو بجو پورې شپاړس توغندۍ راغلي دي، او د کونړ امنیت قومندان وایي چې دا د پاکستان فوج د دانګام په ولسوالۍ راویشتلي دي.
بله، په ځواب کې د کونړ امنیتي چارواکو او هلته پراتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه کوم غبرګون ښودلی که څنګه؟
تر اوسه پورې خو دغه څلور کاله کېږي چې په دغه سیمو باندې، د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې، د پاکستان د لورې نه د توپونو مرمۍ راویشتل کېږي. خو تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو او همدارنګ افغان ځواکونو هغوی ته جواب نه دی ورکړی. که څه هم چې دغه سرحدي ولسوالیو شاوخوا نه اوس بهرني ځواکونه وتلي دي، خو هغوی چې دلته وو او میشت وو، هم هغوی ځواب نه دی ورکړی. او همدارنګه افغان ځواکونه چې دلته کوم میشت وو، دوی وایي چې موږ ته مرکزي حکومت امر نه دی کړی چې موږ جواب ورکړو. تر څو چې مرکزي حکومت امر ونه کړي، موږ نه شو کولای چې د پاکستان توغندو ته جواب ورکړو.
به عام خلک څومره پتنګ دي، څومره شکایتونه کوي لدې چې په سیمو باندې راکټونه ویشتل کیږي او حکومت هم بے ځوابه پاتې وي؟
نو عام خلکو په تیرو څو کلونو کې تقریبا د دانګام، ناړې ولسوالۍ او د مرورې ولسوالۍ، د شیګل، د شلتن له سیمو او همدارنګه د خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ نه زیاتو خلکو دغه سرحدي سیمونه کډې کړې دي، لاندې سیمو ته راغلي دي، اوارو سیمو ته. هغوی بې کوره شوي دي، تقریبا په سل په شاوخوا کې کسان زخمیان او مړه شوي دي، د هغوی څاروي د منځه تللي، د هغوی باغونه ترې. نو خلکو له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او همیشه هغوی د خپل افغان حکومت او همدارنګه د نړیوالو نه غوښتي دي چې باید په پاکستان باندې فشار راوړي، تر څو په افغانستان باندې یا د کونړ په سرحدي سیمو باندې د مرمۍ راویشتل بند کړي. خو تر اوسه پورې دغه چغو او دغه غوښتنو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دلته د ملګرو ملتونو استازي راغلي، هغوی ته خلکو شکایت کړی دی، د نړیوالو ځواکونو مشران راغلي، هغوی ته شکایتونه شوي. خو تر اوسه پورې دغه مرمیو کې څه کمی نه دی راغلی او بندي شوي نه دي.
ښاغلی انوري، د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه د وروستیو حملو د ډېرېدو علت څه دی؟ آیا انتخابات د دغه علت کېدای شي که څنګه؟ چارواکي څه وایي په دې اړه باندې؟
د انتخاباتو په لومړۍ ورځ باندې کله چې په دانګام کې او کونړ کې په ټول هېواد کې انتخاباتو، د دانګام په ولسوالۍ باندې درې مرمۍ راغلي وې، درې توپونو درې توغندۍ راغلي وې. خو دا داسې حساب دی چې دا څلور کاله کېږي چې د پسرلي لومړۍ ورځو نه شروع کېږي، تر ژمي پورې څو پورې په غرونو واورې ورېږي او دغه سیمې یخېږي، تر هغې وخته پورې په دغه ځایو باندې ګولۍ راویشتل کېږي. لا دا د انتخابات نه تیرو کلونو کې په انتخابات نه خو دغه مرمۍ به راتللې، پاکستان فوج به راویشتلې. نه پوهېږو چې د دې مطلب څه دی، ولې دې خواته مرمۍ راولي. خو پاکستان اکثره دا وایي چې په دغه سرحدي سیمو کې په موږ باندې پاکستاني طالبان بریدونه کوي، ځکه دوی د دې خواته مرمۍ راولي او تمې سر کوي دې خواته راځي. چې هر څه حساب دی، خو او به پاکستان فوج او خپله د پاکستان طالبان سره پوهېږي. خو دې خواته کوم مشکلات چې خلکو ته پیدا کړي دي، دا د کونړ خلک ځورېږي، د کونړ خلک وژل کېږي، دلته زخمیان کېږي او بې کوره کېږي.
بلې، په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له تاسو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، روح الله انوري و چې د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو له تېرې شپې تر سهاره پورې د پاکستان له خاورې د شپاړسو توغندۍ درویشتل کېدو په اړه جزئیات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. کولای شي د ازادي راډیو پښتو وی پانی ته ورشي. هلته به تازه مطالب راپورونه او همدارس خکولی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري. پته د پی ټکی ازادي راډیو ټکی اور همدارس د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانی ته ورشي. شاوخوا یو لک کسانو لزان سره خوخه کړي ک چیر ته غواړي تازه او دقیق خبرونه چې شیبه په شیبه هلته پاغي وی پانی کې لویږي ترلاسه کړي. پته دا facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو یوې بلې مسالې ته. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څارنې ادارې یا سیګار خبرداري ورکوي چې لدې هیواد څخه د نړیوالو سرتیرو لوتلو ورسته به د اداري فساد او درغلي د څارنې په اړه د دوی هڅې اغیزمنې شي. فارن پالیسی خبرونې ته د سیګار مشر جان سوبکو ویلي دی دوی غواړي چې یو شمېر افغانان استخدام کړي څو د امریکا په مالی مرسته د روانو پروژو شفافیت وڅاري. خو نوموړي وایي ښایي په دې سره اهم افغانستان د بیارغونې چارې له فساد او نیمګړتیاو پاکې پاتې نشي. رضوان مراد او په دې تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سر مفتش وای ل دولتي ادارو څېړنیزو سازمانونو او غیر حکومتي مؤسسو سره لکتونو ورسته د نتیجې تر رسیدلې چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت ورسته به د بیرغونې د چارو څارنه یو ستونزمن کار وي. جان سوب کو دا اندېښنه په داسې وخت کې خوده لري چې په واشنگتن او کابل کې چارواکي له روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو او درتلونکو پوځي ماموریت د بڼې او اندازې پړه سلام مشورې کوي. فارن پالیسی ویلي د متحده ایالاتو چارواکي په پام کې لري چې په افغانستان کې نور 40 میلیارډ ډالر ورګوي. جان سوب کو دې رپورټونو ته په پام سره چې امریکا په افغانستان کې للس زرو څخه کم سرتیرو په پاتې کولو غور کوي. فارن پالیسی ته ویلي د تلا جوته شوې نه د 2014 کال وسه د دغه شمیر امریکای سرتیرو پاتې کېدل به په افغانستان کې د سیګار پر کارونو څومره اغیز ولري. سیګار وای له 2014 کال وسه د امریکا په مالی مرسته په افغانستان کې د بیارغونې د پروژو د شفافیت د تضمین لپاره به د نورو کارونو ترڅنګ افغان مفتشان هم د څارنې په چارو وګماري. د فارن پالیسی په وینا په افغانستان کې د امریکا د پوز د انجینری څنګ له مخې یو شمیر افغانان د خپل پروژو په چارو کې ګمارل دي. سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د مالی مرستو د څارنې اداره په 2008 میلادي کال کې جوړ شو چې د بیرغونې په برخه کې شفافیت او درغلي په ډاګه کړي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کمیدو سره سره بیا هم د دې ادارې د پرسونل اندازه تر اوسه پورې نه ده کمه شوې. سیګار د محل په واشنگتن او کابل کې شاوخوا 200 کارکونکو لري. سرمفتش جان سوب کویلی دروان میلادي کال په پای کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ځي نو د دوی د ادارې چارې به سختې او لګښتونه به زیات شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د انتقالی عدالت ډلې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د دریو لسیزو د قربانیانو کورنۍ له افغان حکومت څخه د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د جمعې په ورځ دغو کسانو د سور د اومي او اتمي د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل چې د دې جنایت عاملین باید مجازات شي. د قربانیانو کورنۍ همدارنګه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغوښتل چې د انتقالی عدالت د پلي کېدو لپاره د راتلونکي حکومت څخه ملاتړ وکړي. ډېر تفصيل د ناجي صاحب په ریپورت کې اوري.
په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو د جګړو د قربانیانو کورنۍ له راتلونکي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د جنگي مجرمینو د محاکمې لپاره جدي اقدامات وکړي. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د جګړې د قربانیانو لزګونو غړیو په داسې حال کې چې د خپل کورنۍ د وژل شویو غړیو انځورونه په لاسونو کې وو، د ټولو هغو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه چې د دوی د کورنۍ غړي وژلي. د دغه یاد غونډه چې د مدني ټولنې د یو شمېر غړیو د انتقالي عدالت د ډلې او د قربانیانو د کورنیو له لورې جوړه شوې وه، پکې غوښتنه وشوه چې په جنګي جرمونو تورن کسان باید په مهمو دولتي بستونو ونه ګمرل شي.
از حکومت جدید بعد از انتخابات
له انتخابات وروسته د افغانستان له نوي حکومت څخه غواړو چې د منازعې ترسیم راپور چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له لورې برابر شوی ژر تر ژره خپور کړي. باید د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ډلې قبرونه پیدا، ثبت او ترې ساتنه وشي. کوم کسان چې په جنایت او جنګي جرمونو تورن دي باید په کلیدي پوستونو ونګمارل شي.
که څه هم په افغانستان کې د ثور د اوومې او اتمې پر تاریخي پیښو کلونه تیریږي، خو اوس هم د افغانستان خلک دوه ورځې د دوی د تاریخ بدې ورځې ګڼي. دوی وایي د ثور اوومه چې شوروي پلوه حکومت یې پر خلکو حاکم کړ، او د ثور اتمه چې مجاهدین پکې هیواد تر ننوتل، دواړو پیښو په هیواد کې په لسګونو زره خلک ووژل او میلیونونه یې مهاجرت ته اړ ایستل. په عین حال کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولو مجرمینو د مجازاتو غوښتنه وکړه.
زما نوم شهاب الدین مقبلی ده. د ما فامیل نه ټول کسان د ورځې اووم د ثور کې شهیدان شوي دي. د راتلونکي حکومت نه، د هر حکومت نه چې راځي، دا باید هغه حکومت وي چې د افغانستان واقعنم ولست احترام ولري. هغه کسان چې د اووم د ثور نه تر اوسه پورې دوی جنایتونه کړي دي، دا باید دقیقا محکمه شي.
ما فریده هستم.
زه فریده یم. ما د خپل پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي. موږ به هیڅ کله د حالت هیر نه کړو. متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ل راتلونکو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دغو جنایتکارانو په وړاندې قوي موقف خپل کړي. کچیر زموږ غوښتنو ته توجه ونیسي، نو موږ به آرام کښېننو او نورې لارې به خپل کړو.
د قربانیانو کورنۍ همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه هم وغوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره د راتلونکو حکومت څخه ملاتړ وکړي. دوی همدارنګه د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوله چې په تیرو دریو لسیزو کې د دوی په باور جنګي جنایتونه کړي او لا هم په مهمو حکومتي برخو کې کار کوي.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
بیا به هم راکشو د انتخاباتو پاړه د فراولې دوسیدونکو یو راپورټ ده. فراولې دوسیدونکو وایي چې د ټاکنو هر ډول نتیجو منلو ته چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي چمتو دي. دوی وایي چې په انتخاباتو کې خلکو پراخ ګډون کړي، کبل د ورته لاړ شي بیا به هم خپل ګډون پکې کوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ټاکنو پایلې ورځ تر بلې روښانه کېږي، د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې کار نوماند بریالی شي باید د نورو نوماندانو پلویان زغم ولري او همدا ډول که ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي نو دوی چمتو دي چې په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي. فراه اوسیدونکي وایي چې دوی همدا ډول چې په ټاکنو کې فعاله ګډون کړی د ټاکنو د پایلې منلو ته هم ژمن دي.
مشتاسته د یو افغان ایسیات لري. ټول ځوانان په یو راغ یو موټی سي او د ځانځاني او بی اتفاقی څخه کار وانخلي او ودغه نوی رئیس جمهور ته که هر یوی افغان دی سموش نوی رئیس جمهور دی. کله چې پای دی لانیږي یو نوی رئیس جمهور کښینه، دا هر ځوان بیا مسئولیت لري چې باید کچان د دوی د خوش وړ کاندید نوی کامیاب سوی باید چې داغه د رئیس کېدو استقبال وکړي.
د ټاکنو په تیر پړاو کې د فراه ولایت په ګډو فعال او پراخ ګډون درلود، خو که ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي نو فرایوال به څومره ګډون وکړي؟ انجینر شاه محمود په فراه ولایت سیاسي چارو شنونکی وایي که څه هم نامنی او د ولایتي شوراګانو د نماندانو نشتون د ټاکنو په دوهم پړاو کې دوی عمده ستونزې دي، خو بیا هم خلک په ټاکنو کې ګډون کوي. دا کارپوه په باور خلک په دغه ولایت کې ټاکنو ته ژمن دي او یا د ستونزې نشي کولی د ټاکنو مخه ډب کړي.
زه یقین لرم چې خلک به انتخاباتو ته په ډېر ښه صورت سره ولاړ سي. او بل دا انتخابات مشکل هم نه دي، په دې خاطر باندې چې د دوو کاندیدو تر مابین به سیالي وي. دوی په اسانه کولای سي خپل خوشي کاندید ته دوی رایه ورکړي. طبیعي ده چې یو تعداد مخالفین د دولت ته خدا مخالفین د دې جوګه نه دی چې انتخابات چیلنج کی په ولایت فراه کې او تر سره نه
ست ټاکنو په لومړي پړاو کې په فراه ولایت کابو 3000 کسانو ګډون کړی وو. کټاکنې دوم پړاو ته لاړ شند اساسي قانون پر بنسټ به د دوو مخکښو نمانه ترمنځ د ټاکنو د پایلو تر اعلان دوی اونۍ وروسته بیا ټاکنې تر سره شي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
بلې کار وړي دقیق مطالب راپورونه او خبرونه او پر وخت وورې د آزادی رادیو هیرول د آزادی رادیو اوریدل مهیروي پته د آزادی رادیو ټکه اور کچیرته انټرنیټ ته لاسرسي لري. همداراس کولای شي چې آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې د رادیوګانو لاري په صفه او شفافتګه واوري. د آزادی رادیو پښتو فیسبوک باندې ته هم ورشي تازه راپورونه خبرونه پکې پراته دي. پته یې د facebook.com/azadiradio. اوس هم په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دی. اسد الله لودین سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه در واوروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هر هغه څوک چې د جمهوریت ریاست د ابتدایي نتیجو په اړه شکایت لري کولای شي له اعلانې وروسته تر 30 ساعتونو پورې له دوی سره درج کړي. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دوی د ژغورنې ډلې په جوزجان، سرپل او فاریاب کې تر اوسه 2115 کورنۍ چې په سیلابونو کې ګیر وې امنځایونو ته انتقال کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې له پرون مازدیګر تر نن سهار پورې د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې ته په نږدې پرتو سیمو 14 توغندي راوشتل شوي. د نړۍ د اوسنیو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو پریکړه وکړه چې روسیا په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د جنوا تړون د ملاتړ لپاره جدي اقدامات ونه کړي، اضافي بندیزونه به پرې ولګوي. د اوکرين په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتون کې چې څو ودانۍ نیولې وای د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څارون کې چې دوی نیولې د ناتو جاسوسان دي. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د روسي جټ جنگي الوتکې په 13 ساعتونو کې څو ځله د اوکرين هوایي قلمرو ته داخلي شوې دي. د امریکا ولسمشر ویل کې چیرته په آسیا کې د امریکا د متحدانو دفاع ته ضرورت پیدا شي نو لخپلو ځواکونو به استفاده وکړي. او د مالدوا ولسمشر نیکولای تیموفتی یو ځل بیا د هیواد له بیلتون غوښتن کې سیمه ترانزینس تر څخه د روسي ځواکونو د وټلو غوښتنه وکړه.
اسد لودینو چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه در واوریدل. ولکېږي په سرپل کې په زرګونو کسان سیلاب ځپلي دي. د سرپل چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وروستي سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو د کچې زیاتوالي ته اندېښنه څرګندوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. سرپل ولی عبدالجبار حقبین وایي که بهرنۍ مرستندوی موسسې او افغان دولت په موقع له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې ونه کړي، ځاني تلفاتو کچه لوړیږي. مجیب الرحمن حبیب زای له سیمې راپور لري.
د سرپل ولی عبدالجبار حقبین اندېښنه څرګندوي چې په موقع سره سیلاب ځپلو ته د نړیوالو مرستندوی موسسو او افغان دولت لخوا د مرستو د نه ترسره کېدو په صورت کې به د ځاني تلفاتو کچه لوړ شي. د دې ولایت والی وایي چې د سرپل ولایت مقام کافي بودیجه په اختیار کې نه لري تر څو له ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې ترسره کړي، خو یوازې توانېدلی چې د سوزمقلی ولسوالۍ 200 کورنیو ته خوراکي توکي واستوي. د حقبین په خبره چې یوازې د سرپل په مرکز کې لازم زرو کورنیو څخه سروي تر سره کړي چې باید ژر تر ژره ورته اولیه مرسته تر سره شي. د دې احتمال ډیر موجود دی چې په سوزمقالی ولسوالۍ کې 4000 او سیاد ولسوالۍ کې د مرکز په ګډون زر کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمن شوي وي او په لسګونه کلي په بشپړ ډول له منځه تللي، چې موږ د یادو سیمو ولسوالانو ته دنده سپارلې تر څو سروې ترسره کړي او زموږ مرستې بسنه نه کوي. له نړیوالو ټولنو او افغان دولت نه غواړم چې له موږ سره په دې برخه کې مرستې ترسره کړي.
خواهش کردیم که اونا در این موقع به ولایت سرپل همکاری بکنند.
د سرپل والی زیاتوی چې یوازې د سرپل ولایت په مرکز کې ورسته یې سیلابونو اته تنه وژلي، شپږ تنه ټپیان کړي او 14 تنه نورې ترې تم دي.
و 16 نفر لازرک و 6 نفر زخمی داریم.
14 تنه ترې تم دي، اته تنه وژل شوی او شپږ تنه نور په مرکز کې ټپیان شوی دي. په ټول سرپل ولایت کې 15 کورنۍ څخه ډېرې زیانمن شوی دي. د دې ولایت د چارواکو په خبره چې ټول اعلان شوی ارقام د سرپل ولایت مرکز ته اړوند دي او د مواصلتي لارو د بندښت لامل نه دي توانیدلي چې د سرپل ولایت د درې ولسوالیو څخه د مرجول پاړه معلومات راټول کړي. ویل کیږي چې سوسما قلعه ولسوالۍ د سرپل له هغه سیمو څخه شمیرل کیږي چې وروستیو سیلابونو سخته زیانمنه کړې او پکې 150 تنو ته مرجوب لا وخته ده. دا موضوع د سرپل والی عبدالجبار حقبین نه ردوي او نه هم ورته تایید وایي، ځکه چې تر دمه د سختو سیلابونو له امله نه دي توانېدلي چې په دې ولسوالۍ کې سروې ترسره او د تلفاتو په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د سرپل والی وایي چې په ټول سرپل کې 15,000 کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوي دي، چې یوازې 4,000 یې سوزمقلې ولسوالۍ ته اړوند دي چې لا پکې د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده روښانه. حقبین له ټولو نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره د سیلاب ځپلو سره د مرستې په منظور د سرپل ولایت له مقام سره په تخنیکی او مالی برخو کې کومک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په څلورو شمال لویدیځ ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله شاوخوا 80 تنه وژل شوي او 150 تنه نور ټپیان او یا هم نادرکه دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په هلمند کې هم د افغانستان د نورو زیاتو سیمو په څیر کانونه او طبیعي زیرمې پرتې دي. د هلمند له امنی قماندان عبدالقیوم باقیزوی سره زموږ خبریال الیاس دی په دې ولایت کې د همدغو پرتو کانونو او زیرمو د امنیت په اړه مرکه کړې ده.
ولکیږي په سنگین کجکی او جن نور ولسوالی کې شمالي هلمند کې په غرونو کې چې ځینې قیمتي زیرمې دي، ډبرې دي، دا د غیر مسؤولو کسانو لخوا شنل کیږي. که څه هم د هلمند والی د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې هغه سیمې چې د دولت تر ولکې لاندې هغلته دا زیرمې محفوظ دي. په عین حال کې د پاکستان سره پر سرحد باندې د روخام د غره د کاچاک د زور اخیستل دي. په دې اړه معلومات لري، څه پلان لري ورته د دې زیرمو د ساتلو لپاره تر څو د کاچاک برو له ولکې ووځي؟
مننه، تشکر. موږ هر هغه څه چې غیر قانوني وي په سیمه کې موږ د هغو مخنیوی کوو. تا که په سیمه کې زموږ امنیتي ځواکونه هلته موجود نه وي، هم په لویو لارو کښې د دې شیانو مخنیوی کوو. هغه څه چې د اصولو څخه، د مقرراتو څخه، د قانون څخه لرې وي، یعنی قانوني بڼه ونه لري، د هغو مخنیوی موږ کړی دی او بیکو په ډېر کلک شکل باندې په دې عقله باندې په لوړه سطحه ښه پلانونه تر لاس لاندې دي. او زموږ د کورنیو چارو محترم وزیر په پلان کې لري او د هلمند والی سره په دې اړه باندې کتنه هم کړې ده. موږ په هغه سیمه کې سرحدي پولیس په نظر کې لرو چې په سیمه کې په داسې سیمو کې سرحدي پولیس موږ ځای پر ځای کړو چې هلته هیڅ نه وه، نور څوک دا جرات ونه کړي چې هلته د کاچاک موضوع مطرح کړي یا کاچاک وکړي په لارو باندې. او په دې نږدې ورځو کې امکان دي ولري چې د سرحدي قواو عمومي قمندان هم هلمند ته تشریف راوړي او په دې عقله باندې به ممکن ستاسو سره د نږدې هم خبرې وکړي. کوم مشکلات چې په سیمه کې دي شاید هلمند د محترم والي صاحب سره خبرې وکړي. موږ مطابق د هغو پروګرامو چې د ولایت لخوا څخه مطرح کیږي، هغه پروګرامونه چې د لوړو مقاماتو لخوا څخه مطرح کیږي، په وخت او زمان باندې موږ ته د کورنیو چارو د محترم وزیر لخوا څخه هدایت راکول کیږي. مطابق د هغه هدایتو خپل پروګرامونه عیاروو.
د روخام د غره په اړه معلومات لري؟ اوس پیلن دغه کان ته یا دې غره ته یا دې ډبرې ته متوجه تهدیدونه د چا د خوا دي، څه ډول دي؟
طبعا زموږ مخالفین په وطن کې د هغه څه څخه زیاته استفاده کوي چې دوی وکولی شي په مادي لحاظ ځان په پښو ودروي. که داسې کانونه دي یا په اصطلاح یو تعداد تاریخ په سیمو کې چې دی، موږ په دې کمپاین کې ورسره مخامخ سولو چې هلته به حتی برخورد منځته راتلی. یو علت یې دا و چې دا د منطقې خلک نه و چې دا برخورد یې کوي. دا هغه څوک و چې دوی ته دا ویله چې موږ دلته مقاومت کوو خو تی باید دا زموږ سره تقسیم کړي. دوی دغه څخه ګټه اخلي، خو موږ په مجموع کې هر هغه څوک چې د دې څخه ناوړه استفاده کوي ګټه ځینې اخلي. دا که ته په هر نامه یادېږي دا مسؤول دی، دا قانون ته مسول دی، دا اسلام ته مسول دی، دا وطن ګټو ته مسول دی. او موږ وسلوال قوتونه یا امنیتي ځواکونه خاصتا پولیس د هر نوع غیر قانوني کار په مقابل باندې کاملا چمتو دي چې د هغو مخنیوی وکړي.
د هلمند امنی قمندان عبدالقیوم بقیزوی مرکه مو واوریدل چې په هلمند کې د قانون او زیرمو د امنیت د ساتلو لپاره یې ډاډ ورکړ. ربشو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو غورچاڼ ته چې زبیر ژمن ټول کړي په دغو ډیری مطالبو کې د انتخاباتو په اړه خبرې شوې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو او د افغانستان په شمال کې د سیلابونو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې. ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ټیمونو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د احتمالي دویم دور هر کلی کړی، په مطلب کې د عبدالله عبدالله د ټیم د یو غړي انجینیر عاصم له قوله راغلي خلک به په دویم دور کې هم هغسې برخه واخلي څومره چې په شوق یې په لومړي دور کې برخه اخیستې وه. د ویسا په مطلب کې د اشرف غنی احمدزي د ټیم د ویان حمیدالله فاروقي خبر راخیستل شوې چې ویلي دي که پاکې او ناپاکې رایه سره بیلې شي او شفاف نتایج راوځي دوی به هرکلی وکړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونې راخیستي چې ویلي دي ځایناستې ته به یې په شاندارو مراسمو سره واک وسپاري. په مطلب کې راغلي ولسمشر په ار کې دینی عالمانو ته وویل افغانستان د ښې راتلونکي پر لور ثابت قدمونه پورته کوي او د نوي ولسمشر کامیابي به د افغانستان د ملت کامیابي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغانستان د یو مهم تاریخي پړاو تیریږي. په سرمقالې کې راغلي د سیاسي واک د لیږد لپاره ولس خپل رایه کارولې دي او اوس د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري چې د ولس له ارادې سره سمه پرېکړه وکړي. هیواد لیکلي ځینې سیمه ییزې او بهرنۍ کړۍ هڅې کوي چې په افغانستان کې د واک د انتقال پروسه له ستونزو سره مخ کړي. په سرمقالې کې راغلي دا کړۍ هڅې کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات بدنام کړي چې باید مخه یې ونیول شي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغانستان په شمال کې خلکو ته د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی. محور لیکلي په دې سیلابونو کې د تلفاتو په مخنیوي کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې بې غوري کړې. ورځپاڼې لیکلي ځایي خلک ادعا کوي چې مرستندوی موسسې او له پیښو سره د مبارزې د ادارې کارکوونکي ناوخته ورسېدلي ځکه د سیلابونو تلفات هم ډېر وو. په مطلب کې راغلي کنن هم اړوند ادارې چټک کارونه کړي ښایي د سیلابونو تلفات لا ډېر شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بلوچستان د ورکو بلوچستان خپل خپلوان چې په 103 ورځو کې شاوخوا 3000 کیلومتره د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو اوږد لاریون وکړ. له اسلام آباد بیرته کوټې ته تللی دي او هلته بیا د پخوا غونډې د کوټې د پریس کلب څنګ ته احتساب پیل کړی دی. د ورکو بلوچستان لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر دوه اویا کلن سپینګیری قدیر بلوچ وی په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د ورکو بلوچو لیست ورکړی او هغوی ورته هیله ورکړې چې په بلوچستان کې به د بشر ضد اعمالو په مخنیوي کې مرسته وکړي. قدیر وایي که یې غوښتنې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د سویس تر پایتخت جنیوا پورې به یو بل اوږد لاریون پیل کړي. له قدیر سره د ورکو بلوچستان د اوږد لاریون په اړه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل مرکه کړی ده.
یو سړی هم نه پیدا سوی دی، پورته کونګ ډیر سوی دی، مسخ شده لاشونه زیات سوی دی، کم نه دی سوی دی. روزانه دا سلسله جاری دی. دغه د پاره موږ ابو کرتال هم شروع کړی دی دوباره. نن موږ ابو کرتالی کیمپ ته 1500 ور سوی دی.
ماما تاسو دغه یو سلاته ورځی اوږد لارون وکړ، په دې کې څه ستونزې څه تکلیفونه در پیښ شول؟ کدارته
بلوچستان کې موږ سره ډیر شو، بلوچ خلک ډیر شو کړي. وګه دلته هم مشته دمکیان ملا وسو، لوکل ډیت اسکواډ خاصه یا ایجنسی خاصه مشته کې دا لانګ مارچ مؤخر وکوه، تاسو حالات خرابېږي یا تاسو پورته کوي یا تاسو وزن مشته دې پروا نه وکړي. خلک مشتره هو تا کوټ سونه سا حب چوکی پورې مجولاره په زرو خلک مشتره ګډو. داګه کې شزمو خوشنیانمو زوانانمو بډاګانمو مشتره ډیر سنت تمجولاره کراچی ته کراچی بلوچستان هم او سندیان ورکرز پارټي والا دګر ته مشتره وو. لیاری سکه مشتیر سو په لکاو خلک مش ریلی کې شامل سو لانګ مارچ کې او کراچی پریس کله پورې مش سره راتلې. هغه بعد بیا مش کراچی سه اسلام آباد ته ولاره دا ګرته سند کې سندیان مش سره وو. گای شلزر، گای پنزلزر، گای لزر، گای پنززر پنجاب سره ته ولاره کشمیر سه خو. البته بیا رالی مجا جغرافی جغرافیایي حدود دی، یا بلوچستان هغه وخت آزاد یو ملک و، دا راجنپور دا ډیر غازی خان دا علاقہ هم بلوچستان کې شامل ہو. اوس هم بلوچستان دی مجلاړي هغه بھائی مج پنجاب کا حصہ نه ہوں، مج بلوچستان کا حصہ ہوں، من بلوچستان دی اور مجھ ہم استاسو حصہ دے، لیکن خیر مج دوی سے تیر سو ملتان پورے، ملتان پورے ہم دوی مجھ سر گاڈو ملتان سا آخوا کے اصل پنجاب را لے پنجابیان را لے بیا آخوا مجھتا دیر دوی تنگا والے مطلب پورتا کونگا مجھتا دھمکیاں نہیں ور کرے گاڑی سے مجھتا وزنگ دا پار دیر دو درے وار مجھ باندے حملہ ہو کرے یا وزائے رینالا خور دورتا وائی یا وزائے التا پا ٹرک ایجنسیاں مجھ باندے آگا تیر کرے دو مجھے ملگریان زخمی سو یا وشز دو الکوان دو زخمی سو بیا مخت مجھو لارے دارنگ سرائے عالمگیر کے ہم مجھ سر دیر دو ناجائز ہو کرے گاڑی وی در والے علتا مجھتا اشکنزے کرے بد بد خبریں اکڑے مجھتے ہیں اور دا ہم مجھتے ویلے کہ دا تاسو معلوم نہ دے کہ دا مجھ سرزمین دے بھائی دا استا سرزمین دے مجھ منو تیز ما سرزمین کے بلوچستان کے چشکے حالتا رازے اگر دا استا دے تو آگا مجھ دغا دے حالتا بیا مرا سے اور دا دے کہ مجھ استا سون اسلام آباد تا مجھتے شوک استا رون نہ لاہور تا استا نہ بلزا استا مجھ جوین یونائٹڈ نیشن زو جوین اسلام آباد کے دے اسلام آباد لار دغا دے دا دے وجہ مجھ مجبوری سے زو مجھتے شوک نہ دے استاسو مزق باندې خپل قدم نشته
کله چې تاسو اسلام آباد ته ورسېدل از د ملګرو ملتونو یا د یو ان دفتر مخ هم تاسو احتجاج وکړه او غوته مو څه اعلان یې وړاندې کړ دوی تاسو څه هیله درکړه چې د ورک خلک به پیدا شي او د دوی د وجلو لړۍ به ودرېږي کنه
یاداشت موږ سلور صفېغه دا ګرد بلوچستان غ حالات 1947 نن پورې دوی کې هر شی لیکلیو هغه موږ پېښ کړې دته او دا به در خلق غایو لسٹو اگر لسٹم دوی ته مش پیش کړي کې دا وګوره تاسو په خپل نو نظر 200 خلق د دی وخت ورک دی دا چا وړلې دی ایجنسیان آی ایس آی ایم آی اور فرنٹیر کور بلوچستان او دا وخت 2000 سه بالا وژل سوی دی شهید سوی دی مش
نو دوی تاسو ته څه یل زر کړ یو ان څو
جوین مش ته ډیر تسلی ور کړي او ډیر هغه افسوس هم کړي کې واقعي بل مجا ما ور دلې دی کې پاکستان حکومت یا فوجی حکومت بلوچستان باندھے ڈیر ظلم و زیادتی کی اور دے بے درک کی اور دوی وزنی دا مجاہم آورے دلے دے لیکن نن شو سو کہ تاسو رالے مجھتے یو ریٹن کے ور کرے یو پروف دے دا دغه سه زبانی خبره خو ډیر سوي دي لیکن اوس تاسو راغله دي دا د دې باندې موږ اکشن اخو ان شاء الله تعالی دا انساني حقوق خلاف ورزي ده پاکستان کې
د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان د مرستیال مشر دوه اویا کلن سپینګری قدیر بلوت خبرې مو واورېدلې چې ویلې د بلوچستان د ورکو بلوچستانو خپل خپلوانو 103 ورځې شاوخوا 3000 کیلومتره د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو اوږد لارینو کړ او له اسلام آباد بیرته کوټې ته تللي دي او ویلي چې هلته بیا د پخوا غوندې د کوټې د پریس کلب څنګ ته اعتصاب پیل کړي. روانه پښتو خبرونه په همدې ځای ختمیږي، خو یو ځل بیا به د هغو مهمو راپورونو سرلیکونه درته وورو چې په خبرونه کې نشر شوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ټولو محلونو د نتایجو پاڼې سیستم ته داخلې شوي او نن به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له ابتدایي نتایجو وروسته د جمهوري ریاست کاندیدان 24 ساعته وخت لري چې په دې اړوند خپل شکایتونه ثبت کړي. له کونړ مو واورېدل چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د پاکستان لخوا ډیورنډ کرښې ته په نږدې پرتو سیمو 14 توغندي راویشتل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څارنې ادارې سیګار خبرداری ورکوي چې له دې هیواد څخه د نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته به د اداري فساد او درغلۍ د څارنې په اړه د دوی هڅې اغېزمنې شي. د فراه ولایت اوسېدونکو وویل چې د ټاکنو هر ډول نتیجو منلو ته تیار دي او که چیرې ټاکنې دویم پړاو ته هم لاړې شي بیا به هم پکې برخه واخلي. د سرپل ولایت د چارواکو اندېښنې مو واورېدلې چې ویلې دغلته د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر زیات ځاني او مالي تلفات اوښتي او د بیړنیو مرستو کمیټه باید خپلې مرستې ژر تر ژره دوی ته ورسوي او د انتقالي ډلې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او د دریو لسیزو د قربانیانو کورنۍ له افغان حکومت څخه د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. په همدې سره رسیږو د رواني خبرونې د خبري مطالبو وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته به د تاندې څنګه پروګرام وړاندې شي. له دې مننه کوم چې له موږ سره پاتې شوي.
تاندې څنګه
د
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو دوستانو ماشومان چې تازه د بلوغ دورې ته ور داخليږي نو په وجود او فکر کې یو لوی بدلون راځي. په دې حساسه دوره کې لچا خپل ځان ورک شي، خو ځینې بیا د خو او بدو ترمنځ توپیر وپیژني. د یو څو ځوانانو په ګډون مو ملګرو د دې موضوع په اړه له ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی سره خبرې کړې دي. زه نورګل شفاق یم، ملکیانو وکړئ. زولو یو ماشوم چې ځوانیږي، په ځانګړي ډول هلکان چې په اصطلاح شونډې توریږي، غږ یې درنیږي، ونې لوړیږي او د پښو څپلې هم هغه د چا خبره ورو ورو له پلار سره سمیږي، نو له ډول ډول ننګونو سره مخ کیږي. که د ګټې خبره شي نو بې امتیازه وي، غلی شه تلا وړوکی. که د تاوان او یا د یو کار د کولو خبره شي نو بیا ورته وایي چې اوس خو غټ سړی ولې نشي کولی. بیچارهګان نو څوک په لویانو کې شمیري او نه هم په وړو کې. دغه ځوان جمعدین عثمانزی هم همداسې څه وایي.
ولا تازه چې کله بارغ شمانو مخکې به آزاد ګرځېدلو، له خپلو دوستانو سره به ګرځېدلو، چکر به م کله د ماشومانو خوار رقم خلکو سره لوبې کولې. کله چې ځوان شو نو په کور کې به مور پلار راته ویلې چې هلکه ته خو ځوان شوی، ګیره دې ماشاءالله راغلې ده، وړه وړه بریتان دې تور شوي، ته څه کوې چې اوس هغو سره راځه، غټ خوی نه کوه، درون کې نه درون پاڅه. کله به چې داسې مثلا ودونه یا به کمزي ته تلل، میانې بعد ما ته به بیا ویلې چې ته وړو کې هلکه ته قرارې کښېنه، کمبل ورور مې چې ما نه غټو هغه ته ویل چې هلکه ته لاړ شه. یعنی کوم کار ته به چې بیا مخکې ما ورته چې زه نه شم کولی، هلکه ته خو ځوانې غټه ګیره دې راغلې، ته څنګه وایې چې زه نه شم کولی. نو دا پېښې په موږ تېرې شوي دي.
دوستانو له ماشومانو خصوصا په ودونو کې څوک پرده نه کوي، خو چې بالغ شي نو بیا د میرمنو خواته نه پریښودل کیږي. همداسې د ژوند ځینې نورې برخې هم دي چې له دوی سره هغه پخوانی چلند بدلون مومي، ځکه له یو ذهني او رواني فشار سره مخ کیږي. حسیب الله لوکوزی دوستانو دې ته ورته خبرې لري او متی الله کمال پوری بیا وایي چې د تازه بلوغ وخت کې ځان راته تر هر چل وړ ښکارېده او په نه خبره به غوسه کېدم. دوی وایي
کله چې یو څوک بالغ نه وي، هغه د پښتني ټولنه کې کنه هر چیرته ډیر آزاد ځي ورځي، کورنیو کې چا خبره محرم وي، ودونو کې هم ډیر ګرځي. کله چې دغه مرحلې ته ورسېږي بیا سیاسر او د زنانه طبقه ټول ستر تینه کوي، کنه وایي بریتونه دې راغلي یا نه وایي ځوان شوی، د ماشومانو خویونه مه کوه ته اوس بالغ شوی.
کله به چې زه ملګرو سره وم ناوخته به کور ته تلم، نو هغوی به په ما باندې پټاکې کولې. کله داسې دغه خبره به وم بیا به په ما باندې بده لګېده، ډېر احساساتي کېدو به وم، په ډېرو وړوکو خبرو باندې مثلا ډېر غبرګونونه ښودل. هغې وخت کې ما څه فکر کو چې یم او کنه یم دا زیم ډیر ویم دل مثلا چې په دې عمر کې مینان شوی دی، د جلی د تختول مثلا د کور پر خوده مثلا ځان وژنه، دا پیخ ډیر په دې عمر کې کیږي. ازونی
غزل غزل دا خوب موجنی، تا ګلاب ګلاب خندل، تا ګلاب ګلاب خندل، دا خوب موجنی، دا خوب موجنی.
دوستان ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې د ژوند مختلف پړاوونه بیلابیل خصوصیتونه لري. د تنکې ځواني یا د بلوغ دوره د ځینو پوهانو په خبره د لوی بدلون او انفجار یا بحران دوره بولي. او زیاتوی
په ټوله کې د انسان وړکتوب څو پړاو لري. دا هر مرحله خپل ځانګړي رغبتونه، خپل ځانګړي خصوصیتونه، خپل ځانګړي افکار دا لري. یعنی هم له جسمي اړخه، هم له جنسي اړخه، هم له فکری اړخه، هم له سیاسي اړخه، هم له اعتقادي اړخه، هم له ټولنیز اړخه پکې بدلون راځي. له جسمي اړخه د وجود تغییر کوي، برید د پسوندو راځي، د اندام غټیږي، د غږ غور کیږي، د یو ډول جنسي تمایلات پیدا کوي، یو ډول انرژي په دکې را پنځول کیږي، د دې احساس کوي چې ډیر قوی سوای ده او لوی سوای ده، نور ذاتی ماشوم نه ده. لاروی اړخ د ته یو ډول خپلواکۍ غرور ته پیدا کیږي. له عاطفي اړخه هم د مذهبي ګرایش ډیریږي، احساس د کمبود په عین حال کې ورته پیدا کیږي. د ډیر غوړي چې خپل همزول سره خپل وخت تیر کی، لار سی کار مو کی، درس مو وای، سیاسي مسایل ته مور لاندې سی، مذهبي مسایل کوم ډیر ډیپ سی. یعنی یو ډول کوم انرژي چې د بده کې را پنځول کیږي، غوړي چې وی کاری استفادته رو کی. چې په خوشنۍ سره وایم چې اکثریت کورنۍ او ټولنه د دې په دغه وضعیت نه پیږي. ارواپوهان د بلوغ دورې ته د انفجار دوره وایي. ډیرو ارواپوهانو د بلوغ دوره د بحران دوره ارزولې ده.
ملګرو عزیمی د تازه بلوغ دوره د هویت موندنې او جوړونې دوره بولی او د ځوانانو د ځان وژلو او پر نورو ناسمه لارو د تک پیلامه هم تنکې زلمیتوب راپوګوته کوي.
د بلوغ پړاو له هویت سره یو تړلی پړاو ده، یعنی ماشوم د بلوغ په پړاو کې هویت پیدا کوي. دی باید هویت پیدا کړي. اکثریت اروپایان په دې باور دي چې ماشوم باید یوازې له مور و پلار سره ژوند وکړي، نه له انۍ، نه له کاکا، نه له ماما، نه له بل چا سره، ځکه چې که دی له انۍ، ماما، کاکا، ترونو، تریندو، دیو خلکو سره ژوند وکړي، هویت نه سي پیدا کوي. مور یې ورته وایي چې کوزه جګه که، انۍ ورته وایي مه کوه، نه جګوي، مسای مې ده، دا د هغه ده. په دغه پړاو کې دی ځان ورکوي چې دی څه وکړي، مسؤلیت پذیره سي او که نازونه او نخرې وکړي. اکثریت تنکي ځوانان ځانونه وزني، کله چې د هویت ستونزه ورسره مخامخ کېږي، دوی رشد نه یې کړی، وده نه یې کړي، نو که لږ معنی سره هم که مخامخ سي، لږ خنډ سره، دوی معمولا ځان هم وزني، دښمن هم وزني، بل هم وزني، ځان ته هم ضرر رسي، بل ته هم ضرر رسي. او په عین حال کې مذهبي ګرایشونه پیدا کوي، په موډو، په اندامو، په ورزشو، په دې شیانو پسې ګرځي. او کله چې په دغه پړاو کې مخالفین متاسفانه له دوی نه استفاده کوي، د دوی مغزونه ورپرې مینځي، متاسفانه په جنگی او حربی نظامی مسائلو که دنیا کار اخصد که.
ګرو شرف الدین اعظمی همدار از وای چې ل تازه بالغ شوی ځوانانو سره د کورنۍ او د کورنۍ د دین نور مشرانو ناسم چلند هم د دوی په روح او روان بد اغیز کوي، چې دا د دوی په فکر او زړه کې د یوې عقدې د پیدا کېدو سبب ګرځي. د زیاتوی
کله چې ته د توای چې ماشومې چې یو کاری فیصله یو پریکړی تصمیم په کورنۍ کې کور څنګه رنکو، ماشوم وای چې دغه سی بیرنکو، ځاته ماشومې ته څه خبرې دلته بیا وړکای، کله چې دی وبو راوړلو وخت سی، د مستور راوړلو وخت سی، یو بل کار سی، مستي براوړې، هغه د خطو غړ سړی ولې دی وشکولې پیسې دی ولې ورکه کړلې دروازه ولې نو پورې کړې. په دغه مرحله کې پړاو کې چې دی دغه خپل وړتیاوي له دغه خپل موهید سره نسی همغږي کولای، او دا د دې څرګندوي کوي چې کورنۍ او میندې د بلوغ پړاو نه پیژني. کله کله د سیم کې چې دی پاتې سي په هغه پړاو کې، یعنې دی څلوېښت کلن هم سي، بیا دی د شپږ کلنۍ خویو خاصیت کوي. یعنې دی څلوېښت کلن هم وي، خو دی باید یو چا امر ومني، یو څوک باید دته نصیحت وکړي، یو څوک باید دته درس ورکړي، یو څوک باید دته یو شی وروښيي.
عظیمي وایي دوستانو، لکه څنګه چې یوه قابله له یوې مور سره د نوي ماشوم د زیږون پر مهال مرسته کوي، همدومره پام او نرم چلند باید له نویو بالغه شویو سره هم وشي. عظیمي وایي
تر ټولو خطرناکه، یعنې لکه څنګه چې د ماشوم پیدایښت خطرناکه ده، قابله او هغه څوک چې صحي کارکون کوي ده له مور سره باید مرسته وکړي. په عموق عمره کچه، په عموق عمره اندازه باید یو ماشوم سره کله چې له ماشومتوب نه د بلوغ پړاو ته راوځي هم باید پاملرنه وکړي. یعنې که په دغه برخه کې مینه محبت ونیسي، که په دغه برخه کې لاس پې ونه نیول سي، که په دغه برخه کې کورنۍ د ماشوم توپیرونه، رغبتونه او فرقونه، غوښتنې درک نه کړي، ماشوم ګودال ته ورلیږي، ماشوم منحرف کېږي، ماشوم کګلچو ته ورلیږي، ماشوم د ټولنې عزت کېږي، ماشوم مافیا کېږي، ماشوم نشی تو کو تور مخکی یو ډیر نور ستونزې مشرات پیدا کیږي. جون دا قرار اور او په دی نبیو سے شی نیو سے کیږي پیار او نور یو تپل جوړ دی پیار او نور یو تپل جوړ دی داسی پتی رشی داچ دیری
هم درو دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار دوشنبه خبريږي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي. www.azadiradio.com کچیر غواړی موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
لکا د سیند چون هم یو لار دا کلا پغر کی کلا میدان کی او
آسمان کی جند و قرار او رو ابو دین نبیو سے شیری نیو سے جی
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلت
آمدن کل تنظیم های زور است کفیش و یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راژیو نواره.